مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د ختیز ادبی بهیر غونډه کې د ډرامې په اړه د لیکچر حال په ریپورت کې درکړو. بیا به له شاعر او ژباړن شرر ساپی سره د تغزل او شیریت په اړه د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په آخره کې به د یوه خواږه ترنومه هم خوند واخلو. لومړی ریپورت ترازو. ختیز ادبی بهیر د تیرو سلورو کلونو رئیس په جلال آباد ښار کې ونیزی ادبی غونډې جوړوي چې په کره کتنې او مشاعرې سربیره په کې هره اونۍ د پوهنتون له استادانو او ادب پوهانو لیکچر نوټونه اخلي. دا ځل لیکوال او کره کتونکي انجینر ستانمیر زهیر د ډرامې په اړه لیکچر وړاندې کړ چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېد. نور حال په ریپورت کې درکوو. دا ځل د ختیز ادبی بهیر د ونیزو غونډو په لړ کې لیکوال او کره کتونکي انجینر ستانمیر زهیر د ډرامه لیکنې په اړه عمومي معلومات وړاندې کړل چې د بهیروالو د پام وړ وګرځېدل. نوموړي د خپل اوږده لیکچر په دوران کې یو ځای وویل:
خپله ډرامه عملا د نورو پیښې کول یا مستقیما لیدل دي یا اورېدل دي، نو طبیعتا چې هغه کوم پیغام چې په دې کې شته هغه هم تاثیرات په خلکو باندې فوق العاده زیات دي. د موقعیت له لحاظه مختلف شکلونه لري. فرضاً تیاتري ده چې دا پخوا وختو کې ډېره زیاته وه، په یو ځای کې به خلک راټولېدل، ټول به ورته ناست وو، هلته به یو څو کسان به راتله، هلته به یې پیښې کولې. په اوسنۍ ماډرنو برخو کې تلویزیوني ډرامې دي، راډیوي ډرامې دي چې هلته تصویر نشته، یوازې غږ دی، فلمونه دي. ډرامه لیکوال چې ډرامه لیکي نو اول باید ټولنه کې تحلیل باید ولري چې زما کوم کرکټر په کار دی او څه غواړم چې هماغه کرکټر په جامه کې نور ورسته انتقال کړم او خلک ترې پند واخلي، عبرت واخلي.
انجینر ستانمیر زهیر وړاندې وویل: ډرامه په ډایلوګونو ولاړه ده، خو په ناول او لنډه کیسه کې راوی ډیر رول ادا کوي.
د ډرامې ژبه معمولا ډیالوګ دی. ډیالوګ د دوو ته دوه کومه یعنی هغه دوه خبرې چې یوه خبره تکړه یوه ځکه دی ډیالوګ دی. دې کې ترایلوګ هم شته چې په درې کسانې سره کوي. ډیرو ته عجب بیا نشته چې مونولوګ هغه چې زه د ځان سره چاپېرم مخاطب باندې شته. زیاتره د ډرامې ژبه ډیالوګ باندې استواره ده. په داستانونو او ناولونو ډېر کم بیا ډیالوګ راځي، هر کم دوه کرکټر سره یوځای کېږي، فقط درې څلور ټکي ډیالوګ هغه کېږي، نور بیرته روایتي ته کېږي. یا د خپل ځان روایت کاندي چې زه لاړم داسې مه وکړو په داستان کې هغه سمه وکړو، یا د یو بل راوي د خولې نه ده.
بهیروال ځوانان خوشاله وو چې دا ځلې د ډرامه لیکنې په عمده عناصرو معلومات ترلاسه کړل. شاعر او لیکوال حامد غورزنګ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لیکچر کې هغه څه زده کړل چې له کلونو راهیسې ورپسې سرګردانه وو.
نن لیکچر زما د پاره د ډېر تقریبا 200 کال پرله پسې بهیر تر اتک یو دغه ډېر مهم لیکچر و چې نن زما ته ډېر زیات لیواله وم، او هغه څه چې ما سره ډېر سوالونه و ما نشو پیدا کولای په مختلفو ماخذونو، نو ما ډېر کوشش کړی وغه مې نن د انجینر صاحب نو واورېدل. دا سیکنو کې چې زه اوس دې له تشویق شوم چې زه عملا د ډرامې په برخه کې کار وکړم. زما لپاره مهمه تر ټولو خبره دا وه چې هغه د سینس ده، چې موږ سینس کمبینیشن څنګه کوو، یو سین وخت به څومره سین به سره کمی، چې هغه د زمان او مکان خبره وه. په ټوله کې ډېر ښه لیکچر وو او زه هیله مند یم چې دغه لړۍ انجینر صاحب نور هم دوام ورکړي او داسې په یو ورځې پرې نږدي.
شاعر او د ختیز ادبی بهیر گزارش لیکونکي طارق تسل وویل په دغه لیکچر کې د ډرامې په بیلابیلو اړخونو معلومات ترلاسه کړل.
سم هم په عملي ډول باندې ډرامې لیدلې دي، په تلویزیوني ډرامې او راډیو ډرامې مو اورېدلې دي، خو هغه معلومات چې نن انجینر صاحب ستانمیر زهیر موږ ته وړاندې کړل دا ډېر په زړه پورې وو. هغه د ډرامې په عمده عناصرو باندې وغږېده چې عمده عناصر د ډرامې څه شی دي، تر څنګ د ډرامې ډولونه او یوه ښه ډرامه کومه ډرامه ده، په دغه موضوعاتو باندې ډېرې زیاتې خبرې مونږ ته وکړې او مونږ هم ځان سره یادښتونه واخیست. او که په راتلونکي کې انجینر سبستان امیر ظهیر راشي او مونږ ته نور لیکچر نوټونه چې هغه د ډرامې د مختلفو توکو په اړه وي هغه که په سلسلهوار شکل باندې وړاندې کړي نو مونږ ته به ډېره زیاته فایده وکړي.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د اونیزو غونډو په ترڅ کې هر اونۍ په بیلابیلو موضوعاتو له استادانو لیکچر نوټونه اخلي چې دا ځلې په ډرامه لیکچر نوټ واخیست.
منګ په اونۍ کې یو لیکچر لرو په هر برخه کې، نن د ډرامې پړاو چې انجینر سپستانه میر ظهیر ډېر په زړه پورې لیکچر وړاندې کړ او ډېره ګټه ترې واخیسته. اوس موږ د ډرامې په مفهوم هم پوه شو، په دې هم پوه شو چې ډرامې په څو قسمه دي، د محتوا له مخې او د جولي او شکل له مخې، د هغې په ډیالوګونو، د هغې په عمومي مسایلو باندې وغږېده.
انجینر سپستانه میر ظهیر ژمنه وکړه چې په راتلونکو اونیو کې به دې هڅه وکړي چې د ډرامې په بیلابیلو عناصرو لیکچر نوټونه تیار کړي او په ختیځ ادبي بهیر کې ځوانو لیکوالو ته وړاندې کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شرر ساپی چې له عربي ادبیاتو نه فارغ شوی، په فقه او قانون کې ماستری کړي، په دعوت پونتون کې استاد دی او د دعوت ټلویزیون د نشراتو مسول دی. نوموړي له عربي ژبې څخه پښتو ته بیلابیل کتابونه ژباړلي. له ده سره مو په معاصر شعر کې د غزل او شعریت په اړه مرکه کړي چې تاسې د لومړۍ برخې اورېدو ته رابولم.
شرر صاحب، په دې وروستیو کې ډیری شاعران دې ته تمکیږي چې په شعر کې تغزل راشي، کول په دغه تغزل باندې لږه رڼا واچوي چې تغزل څه ته وایي؟
اصل له تغزل یا غزل دا خو عربي کلمه ده. په عربي کې لکه څنګه چې قاموسونو تعریف کړی ده، د نجونو سره ټوکې ټکالی او ساتیری ته غزل وی. دا چې مونږ دلته د غزل په نوم باندې چوکاټ کې یو سلرو او تاسو ته غزل خبره وکړه څنګه راشي، اصلا عربي قصیده دغې د چوکاټ او سختار داسې جوړو چې اولنی شپږو نواله تر اتو یا دولسو بیتونو پورې، لا اتناهي آخري پورې دولس شاوخوا پورې دغه بیتونو کې دوی ته تشبیب ویو. تشبیب همدغه تغزل دی چې د خپلې معشوقې سره خبرې او د خپلې معشوقې صفت او ستاینه او مدح ده، د هغې د محاسنو ستاینه ده. نو دا چې کله دری ادب ته راغی، دلته چې دا شی بیل شو او یوازې هماغه قصیدې د لومړۍ برخه دا د غزل په نامه باندې دوی یاده کړه او د دری نه راغله پښتو ته. دا چې مونږ کله د کلمې په معنا باندې تعریف وکړه دی چې د غزل دی ته وي، خو مونږ په غزلونو کې اوس ګورو چې اجتماعي مسایل ورته ننوتله، سیاسی مسائل ورننه وتل، یعنی د کلمې په معنا باندې دا پاتې نه شو، په اصطلاحي معنا باندې پاتې دي چې هغه چوکاټ په حساب باندې او د فورم په حساب باندې پاتې دي، خو په لغوي معنا باندې هغه څه پاتې نه شو. اصلا غزل د همدغه عشق او محبت او د ښځو سره دې ته دغه غزل.
ښه، نو بیا خو په پښتو کې شاعران بیا په ده باندې باوري دي چې نوي استعاري، نوي خیالونه او د الفاظو مناسبه کارونه هم تغزل دی، دا په سم دي؟
اصلا دغه د تغزل لپاره دغه کلماتو د سمو کارول لپاره تغزل په لفظي معنا او اصطلاحي معنا چې دا اوس منګل رو په د باندې صدق نه کوي، خو که چیرته دوی په خپل منځ کې د دې لپاره کارولې د ښه شعر لپاره که دغه تغزل کلمه کارولې او دغه یو قرارداد ور باندې د خپل منځ کې کړی یو سمبول په شکل باندې وکاري درسته ده، خو که د کلمې په معنا او په اصطلاحي معنا باندې کاری ناسمه ده.
بیا که دی خبری ترا شو چې د تغزل او د شریعت ترمنز څه تړاو دی؟
لکه څنګه چې مو یادونه وکړه په سر کې چې تغزل یا د غزل که د کلمې په معنا من غواخلو د معشوقو سره خبرې دي، که هر ډول باندې دلته عموم خصوص موجود دی د غزل او د شعر ترمنځ. هر غزل منګه شریعت نه لري،
خو هر شی چې شعریت لري دم مونږ نه ویو چې دا غزل دی سره جدا دی جلا دی په ډېر بخنه سره غزل او شعریت سره جدا دی غزل به وي شعریت بنه لري یو شی شعریت به لري خو غزل به نه وي شعریت خپل ځان دپاره یو خپل تعریفونه لري او ټوله ستونزه چې راولاړه شوې ده د شعر د تعریف نه راولاړه شوې ده کله که مونږ د شعر دپاره یو جامع او معنی تعریف ولرو نو نه به ته څه ووځي او نه به ورته څه راشي نو هغه ته به مونږ شعریت هم ویو چې هو دا شعریت لري او دغه شعر دا دی دا چې د څو سوه کلونو دې خوا نه شعر تعریف نه لري او په تعریف کې نه بندیږي ځکه دا هره شیبه د نوښت په حالت کې دی نو د چوکاټ نه ووځي که نن د یو تعریف وکړو سبا بل تعریف یو وخت کې به ویل کېدل شعر مقفا کلمات دي مقفا دې خو اوس آزاد شعر راغی هغه چې دغه د منځه لاړه
ښه تاسو د آزاد شعر خبره وکړله همدغه سي دغه شعریت بیا په آزادو شیرونو آزادو نظمونو اوته په نثر کې هم زیدي شي
بل شعریت په نثر کې نه زیږي نثر کې نه زیږي خو شعریت په آزاد نظمونو کې په سپین آف په قصیدو کې هر شي چې وي شعریت پکې ځکه دا شعریت اساس دی مونږ دا شعریت لري یعنی د کلمې په ټوله معنا باندې ښه شعر دی شعریت دا معنا چې په هغه کې ارس په خپل ځای مناسب لکه تاسو چې یادونه وکړه کلمات متناسب کلمات رخصل شوی وي موسیقی لرونکي کلمات رخصل شوی وي استعارې لري تشبیهات لري کنایې لري پاراډاکس لري حسامیزی لري دا معنا دانه لري چې دا به لري دا به ښیي شعر په دې غږیږي چې څنګه ویل شوی دی نه دا چې څه شی ویل شوي دي شعریت دا دی چې څنګه ویل شوی دی یا دغه څنګه والی کې خبره ده چې یو سړی به پاراډاکس استعمال کړی خو هغه به بېزې خوندور بنه شریعت بنه لري یو سړی به استعاره راوړي خو دا استعاره به خوند دی یو سړی به تشبیه راوړي نه وي خو دا تشبیه به خوند دی مونږ نه شو ویل چې دا نوې تشبیه ده ګوند دا شریعت لري دا پاراډاکس دا شریعت لري د کې هیڅ سمیزه دا شریعت لري شریعت چې په څه ډول باندې هغه څنګه والی په څه قسم باندې کیفیت یې څنګه دی په دې باندې غږی
د باختر ستوري ګرانو مینوالو لخواغلی شرر ساپی سره به په پښتو ادبیاتو کې د نرګسیت په اړه نوري خبرې په راتلونکو خبرونه کې ولرو اوس د ځوان شاعر پیوند په غو کې یو خکلی ترنم ته غو کېګو چې لیوي مشایری څخه مو را بیل کړي دي
ما دې نیولې دو تنور ځړو لمبو تخمی دبر نڅا څو وهلې پوچې دو تخمی د مور پګتو ګندل شوی واغي واغي بخي د مور پګتو ګندل شوی واغي واغي بخي غن کن خطه قابو شوی چری دو تکمی د باران چاسکو وهله و چی دو تکمی شینی کمیس پینی روپیا او چرمدار زړکه شینی کمیس پینی روپیا او چرمدار زړکه بیا یې اغوسته دې د زړونو نړی دو تخمی ست بران څاس کو وهله و چې دو تخمی نره شمالاند لرگی او نم وهلی تلی نره شمالاند لرگی او نم وهلی تلی مور می چاپی رتری تاو کڑے بلی دو تخمی سد بران ساس کو وهلی پوچی دو تخمی پیوند خواستی د مشکنو او شیشو کڑے دے پیوند خواستی د مشکنو او شیشو کڑے دے پری جوڑوی پخپلو گتو دی دو تکمیس د بران چاچکو وحلے پچی دو تکمیس
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ.